ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقی قدرمن دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرکلې کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پایل کې د کډوالو په اړه یو ریپورت لرو. ډیر افغانان په دې فکر دي چې ګواګي اروپایي هیوادونو په تیر بیا جرمني ته پتاک سره به د ژوند ټولې تړلې دروازې ورته پرانستل شي، خو یې رښتیا هم داسې کیږي او کنه؟ دا به په یو ریپورت کې وڅېړو. همدارنګه په دې موضوع له یو کارپو سره مرکه هم لرو. خوتر دې هر سمخ کې پام وکړي خبرونه ته. لزګونه زندانیان پرون د کابل پولیسرخي زندان څخه د باګرام زندان ته انتقال شو دي. د برتانیا متحدانو پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې له مسکو وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پوخانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغې پر لور یولیا د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني، او د امریکا د خزانه وزارت په 15 شرکتونو او څلور اشخاصو باندې چې له سوریې سره د تیلو په برخه کې په همکارۍ تورندي تحریمونه یا بندیزونه لګولې. بشپړ خبرونه واوري. د غور ولایت امنیتي چارواکي وای چې پر تولک پلسوالی د وسلوالو طالبانو د ډلو لخوا ډلیز حمله شوې دي. د غور سرپرست امنیه قمندان سید ضیا حسینی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له پرون مازیګر راهیسې پر تولک پلسوالی له دریو خواو برید کړی او زیاته کړې چې د ملي پولیسو سره په جګړه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
یعنی حسید یعنی حفظ دخنی مادرم که دخنی مستقی است. دیگه دشمن عملات خداسی قسمت آغاز کرده بودن. دشمن در حالت عقب نشینی است. وضعیت فعلا در ولسوالی توله خوب است.
دا غور د امنیه کمانډانې سرپرست هم در ازول چې پنخته کې وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړه وخت خو د شمیر په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم تفسیر نه ده کړی. لسګونه زندانیان پرون د کابل پولیسرخي زندان څخه د باګرام زندان ته ولېږدول شول. د پولیسرخي زندان مرستيال قومندان سید اقان دروي تیر شپه ازادي رډيو ته وویل ډیر دا زندانیان طالب بندیان و چې د پولیسرخي زندان نظم یې ګډوډ کړی و. د وای څلور بیا تنه هغه یاغي محبوسین مو باګرام ته انتقال کړل چې په دې زندان کې بې نظمي او ګډوډي جوړول او نور محبوسین یې يرغمل کړی و. د یادونه وړ ده چې د باګرام زندان د افغانستان د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي. خغلی اندرابي پولیسرخي زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ دا خوده پاړه ریپورتونه رات کړل. په پام کې دا چې د سولې د عالی شورا یو هیئت د سولې پاړه په یو غونډه کې د ګډون لپاره نیپال ته ولاړ شي. د سولې د عالی شورا یو غړي رحیم بیگ یعقوبی ازادي رادیو ته ویل د پلاوی نن نیپال ته ځي.
په نیپال کې د صلح د منطقوي صلح د راوستل لپاره د درې ورځې لپاره یو ورکشاپ دایریږي او د دې په برخه کې خبرو اترې الته کیږي.
دا سولې د علي شورا د غړي خغلی یعقوبی په وینا دي تورته غونډې د یو جرمنی موسسې په مرسته مخکې په انډونیزیا او جرمني کې هم جوړې شوې دي. لا ازادي رادیونه خبرونه اوري. د امریکا د خزانه وزارت په څلورو شرکتونو وبخې په 15 شرکتونو او څلورو افرادو باندې چې ویل کیږي د سوریې له حکومت سره د تیلو په برابرولو کې مالی مرسته کړې ده بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پرون ولګیدل. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې راغلي دي چې په بندیزونو کې د محمد القاترجی او د باروړلو یو شرکت هدف ګرځول شوی دی. قاترجی د سوریې د حکومت د بشار الاسد د حکومت سره نږدې روابط لري. همدارنګه د امریکا د خزانه د وزارت په دې خبرپاڼه کې راغلي دي چې دا شرکت چې دی د سوریې د حکومت او داعش د وسلوالې ډلې ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ په برخه کې همکاري کړې ده. د برتانیا متحدانو پروند ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې له مسکو وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني. برتانوي چارواکو د چهارشنبه په ورځ د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د دوو تورونو کسانو د نیولو حکم صادر کړ. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر د امنیت شورا غونډې ته وویل د برتانیا حکومت د پولیسو او څارنوالۍ له تحقیقاتو وروسته پوه شو چې د دوو روسي وګړو په اړه کافي مستند شواهد شته څو پر ضد یې دعوا اقامه شي. د امنیت شورا له غونډې مخکې د برتانیا، متحده ایالاتو، کاناډا، جرمني او فرانسې د دولتونو مشرانو د سکریپال د مسمومیت د قضیې په اړه د برتانیا د حکومت لخوا د شوو څېړنو پر نتایجو بشپړ ډاډ څرګند کړی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر یو ځل بیا د سکریپال په مسمومیدو کې د خپل حکومت لاس لرل رد کړی دی. او متحده ایالاتو او هند په دفاعي برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو د رپورټونو له مخې دواړو هیوادونو له تهران څخه د خامو تیلو او له مسکو څخه د وسلو د پیرودلو له کبله نوې ډیلي ته د امریکا د بندیزونو د ګواښ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو مایک پامپیو او جیم ماتیس پرون په نوې ډیلي کې له خپلو هندي سیالانو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو د مسؤولو پوځي مخابراتي وسایلو د خرڅلاو په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې ورسره هند ته د واشنگټن لخوا د حساسو پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو لپاره لاره هواره شوه. پامپیو او ماتیس د امریکا او هند د جګپولو ډیپلوماټانو ترمنځ د تماس د ځانګړي لاین پر جوړولو او د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د هند ختیځو سواحلو ته نږدې په سمندر کې د راتلونکو پوځي تمرینونو پر سر د هند بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره موافقه وکړه. خو د رپورټونو له مخې داسې نه بریښي چې دواړه لوري به د واشنگټن د هغه اعتراض په اړه نتیجې ته ورسیږي چې له ایران څخه د اومو تیلو د دوامداره پیرودلو او د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت له روسیې څخه د اس 400 توغندیو د پیرودلو پر پلان لري. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نه واوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لکه مخکې مو چې ویل، ډیر افغانان په دې فکر دي چې کوګي اروپایي هیوادونو په تیر بیا جرمني ته پتاک سره به د ژوند ټولې تړلې دروازې پرانستل شي. همدا فکر د دې سبب شوی چې زرګون افغانان په خپل هیواد کې خپل شتمنیو عادي ژوند او حتی کارونو تیر شي او د خپل خوبونو پوره کول لپاره د سفر نیت وکړي. خو پایله او نتیجه یې څه ده؟ په همدې رپورت کې به واورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په جرمني کې له هر اړخه د هوسا او آرام ژوند هیله هغه څه دي چې ډیری افغانان په ذهن کې لري او فکر کوي چې دغه اروپایي هیواد ته پرسیدو سره یې د ژوند ټولې ستونزې هواریږي. حتی افغان ولسمشر هم له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د پنجشنبه پر ورځ خبره شوه، د کنایې په توګه ویلي چې ډیری افغانان ګمان کوي د جرمني سړکونه له سرو زرو جوړ دي. اشرف غنی په دې مرکه کې له دغو افغانانو غوښتنه کړې چې پر خپل پریکړې له سره غور وکړي. افغان ولسمشر وایي ډېرې داسې کسان شته چې په خپل هیواد کې په منځني حد کې اقتصادي فرصتونه لري، خو په جرمني کې د ده په وینا د کارګري ژوند ته زړه شکوي. بلخوا په جرمني کې د کډوالو د چارو یو کارپوه چې د دغو کډوالو حالت له نږدې څاري، ازادي راډیو ته وویل چې جرمني د هغو کسانو لپاره چې د کار لپاره ورځي د سختو سیالیو ډګر دی. روح الله احمد زی وویل
دلته ډېر شرایط مختلف دي، دلته ستاندرد ژوند جګ ده او دلته دا خلک ډېر لوړه پوهه هم نه غواړي. ډېر اوس داسې یو منفي نظر وړاندې کوم افغان ځوانانو ته، دلته یو څه له تحصیلي اړخ نه، د پوهې له اړخ نه، د تجربې اړخ نه هغه اشخاص دوی دلته جذبوي چې دلته ورته مؤثر واقع شي او رقابت دلته هم شته. ډېر نور هېوادونه هم خپل مهاجرین، کاري مهاجرین یا کارګران دلته رالیږي، نو افغان ځوانانو ته به ډېر د رقابت له اړخ نه لوړه سیالۍ ډګر وي.
ښاغلی احمد زی وایي همدا وضعیت د دې لامل سوی چې ډېری افغان کډوال شاقه کارونو ته مخه کړي.
ما خپل دلته ډېر افغان مهاجرین ولیدل چې اکثره شاقه کارو ته اړول کېږي او کله چې هلته دوی خپل حالات ګوري بیا خپل دوی دغه تحلیل ته رسیږي چې ښه د اوضاع به یو څه د امنیتي اړخ نه ښیي، اما بیا چې د افغانستان شرایط ګوري یا څه پرتله کوي داسې زیات توپیر پکې نه ویني. فقط دلته به امنیتي اړخ نه لږ مسؤول ځان ګڼي، خو له رواني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، دلته چې هغه د خارجي هیوادونو د دولتونو برخورد ته ګوري یا هغه د کار شرایطو ته ګوري یا ځینې نور فزیکي حالاتو کې چې کارونه ته دوی مجبوره کېږي، بیا اته پښیمانه کیږي. زیاتره دا سه حالت هم رسیدلی چې بیرته غوړی بیرته خپل هوا ته لاړ شي.
دا یوازې اقتصاد نه دی چې خلک له خپل کورونا او هیوادونو وتلو ته اړ باسي. د افغانانو لپاره د کډوالۍ او یو عمده دلیل نامنی هم ده. افغانان ځانونه خوندي نه بولي او حاضر دي په هر بیا چې وی لښته لږ خپل ژوند خوندي کړي. یو افغان چې اوس مهال په جرمني کې اوسېږي او د خپل نوم له شو د لوی جاج وکړه وویل چې په جرمني یا نور اروپا هیوادونو کې ژوند کول اسانه نه دی، خو هغه دلایل چې د خبره ژوند په افغانستان کې لا ډیر سختوي داسې شمیري.
افغانستان مردم بیشتر از کار به فکر حفظ جانش است. اگر آدم سرمایه دار باشی و از نگاه مالی
دوی په افغانستان کې خلک تر کار لمړی د ځان د خوندیتوب په فکر کې دي. که یو څوک له مالی اړخستون زونه لري اندیښنه یې دا ده چې اولاد به یې وتښتول سي. د زورواک اندیښنې او زما په فکر په افغانستان کې نامعلومه راتلونکی تر ټولو لوی اندیښنه ده. یعنې هیڅ ثبات نشته، کار، ژوند، ارامتیا او هیڅ شی ثبات نه لري. څوک نه پوهیږي دا به تر کله دوام وکړي او سبا به څه کیږي،
چه مدت به این شکل ادامه پیدا میکنه و فردا چی کار میشه.
له اکثر افغانانو سره له خبرو معلومیږي چې تر هر څه ډیر نامنیو ناکرار کړی دي. د نامنیو په تازه پیښو کې چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وسوې، دوی پرله پسې انتحاري حملې وې چې د دوو خبریالانو په ګډون شپږویشت کسان پکښې ووژل شول او شاوخوا نوي کسان یې ټپیان کړل چې ډېره برخه یې ملکي وګړي دي. د دغو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. بلخوا د راپورونو له مخې د روان میلادي کال د لومړۍ میاشتې راپه دې خوا لږ تر لږه اولس بریدونه یوازې په کابل کې سوي دي چې شاوخوا څلور سو دیش کسان پکښې وژل شوي دي. بله ستونزه په اروپایي هیوادونو کې په ځانګړي ډول جرمني کې د افغان کډوالو جرمي فعالیتونه دي چې ډیری جرمنان یې د کډوالو د منلو په برخه کې سره ویشلې دي. وروستۍ بېلګه یې تېره اونۍ د هغه افغان محاکمه وه چې په تېر دسمبر کې یې خپله پنځلس کلنه جرمن ملګرې په چړو وژلې وه. افغان ولسمشر له جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې پر جرمن چارواکو هم غږ کړی چې د افغان پناه غوښتونکو څخه ویره ونه لري. اشرف غني ویلي د یو څو کسانو د کړنو له مخې باید د ټول ملت په اړه قضاوت ونسی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري و مو اوریدل چې هغه کډوال چې فکر کوي اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني ته په تګ سره به د ژوند ټولې تړلې دروازې ورته پرانستل شي، ډیر کله په سراب اوړي او هغه څه ته نه رسیږي چې دوی یې توقع لرله. دا خو د هغه کډوالو وضعیت چې اروپا ته تللې دي او سخت لارې ګاللي او اوس په اروپا کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان دننه د بې ځایه شوو کډوالو وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو وضعیت ته اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مشر فلیپو ګرانډي کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان حکومت غوښتي چې د دې کډوالو د ژوند د سمون لپاره دي جدي اقدامات وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې مسلې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري له ویان نادر فرهاد سره مرکه کړې. دا مرکه به واورو.
عمده هدف هم دا دا و چې په افغانستان کې یو شرایط ارزیابي وکړي او د کډوالو بېرته راستنېدونکو پروګرام ته وګوري. دا چې خلک بېرته راستنېږي څه ستونزې سره لاس او ګرېوان دي او څنګه ملل متحد او همدارنګه نورو موسسې وکولې شي چې د خلکو د بېرته راستنېدونکو خلکو او هغوی سره مرسته وکړي.
مثلا فرهاد صاحب که دا وایي چې دغه پلاوی د کومو مشخصو مرستو ژمنه وکړه له افغان حکومت سره؟
ګراندي چې وو د یونیسیر مشر چې وو په ځینو مطالبو باندې موضوعاتو باندې خپل تعهد د افغانستان دولت ته وسپارل. یو دا و چې د افغان کډوال د هغوی راتګ باید په داوطلبانه تدریجي او د هغوی په خوښه وي. دوهمه دا و چې یونیسیر د کډوالو سره چې هغوی چې په پاکستان کې میشتي یا ایران کې میشتي هغوی سره دوامداره مرستې به وکړي او دا تعهد د افغانستان دولت ته وسپارل. همدارنګه د په دې روسي انکشاف چې پاکستان او ایران هغه افغانان چې سخت او راجستر شوی نه دي هغوی دپاره د ځینې اقدامات چې د افغانستان دولت لخوا او همدارنګه د ایران او پاکستان دولت لخوانه شوی ده وستایله.
او رسته پختنه میدا کوله لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي په افغانستان کې متاسفانه د کورنۍ او بې ځای شو وضعیت پر اړه باندې هم ګڼ داسې راپورونه د دوی د وضعیت د خرابوالي په اړه خبره شوې دی، وضعیت سم نه دی. په دغه اړه باندې څه مشخص او عملی ژمنې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرې د مشرتابه چې راغلي وو وایي کړي؟
تاسو ته معلومه ده چې د کډوالو ادارې مشرتابه سره یو ځای مارک لوکک هغه چې د اوچا مشر دي او د آی ډی پیز یا بې ځای شو خلکو د